السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلامشورې ترسره کړي. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، په غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هیواد د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 90 میلیون ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تللو بې برخې دي، چې څه باندې 6% نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خپره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرائیل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرائیل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرائیل پوځ بریدونه زیات کړي د غزې د مرکز جنوب ته په 25 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به د سر راپوردار واخلو چې د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دغه سازمان یو ویل ورپورې غړي ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت له خوا ځپل کیږي. دغه نیوه کې داسې محل کیږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نجونې هم دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوریا اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 23 سره برابر و، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بارو وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بیګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او ویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیدر بارام دارنګ وویل چې طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نه لیوالتیا او خپل حالت د چارو په پریښودو پورې محدودېږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجر علي کوزی چې وخت د طالبانو د رسیدو په محل په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهیږي کله به هم خپل نیمګړې زده کړې بشپړې کړي کنه. دا چې دو نیم کاله کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او ویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 65% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کې نیول کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینه وګیرې د له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغېز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. موږ ته دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سر لیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لري.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغېز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ږیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د جنوري 15مه پروسا کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو موړې چې د روسي په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو د غوازیت په سختۍ زغملي. روسیه تر اوسه له دغه خبريالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبريالې آلسو کورماشوی و چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وای، په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل. لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ، او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشو یو واچ د توقيف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو همکارانو او نور خلکو له خوا لیکونه تر لاسه کړي وای. که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت وو. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای اني و ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یو تراژیدي ده. خدا چې په ناحق یو امریکایي تابع د سلو ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي، دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوی، لومړی په دې تور نه شوی و چې د روسي حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د سپ لپاره غوښتنه نه دوړاندې کړې، او دوه میاشتې وروسته د روسي د پاوز په اړه د درواغو په خبرولو تور نه شو. د
د ازادي راډیو د راپور لمخه د لومړی مورد لپاره په روسیه کې تر 50 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی او په دوهم مورد کې هم تر 100 کلونو پورې. په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویلي چې موسکو نوموړی ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ ورپسې بشري او اساسي حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتوبه کې قضیه د کومه شي ځدته پیسې لګوي قضیه سوق ده هغه د خځه په واړه پیسې لکی ولا کې وو کې قربانه.
یوی میرمن غاګ مووبریده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاګ ناوریدل کیږي. د قضا برخې په خاني کارکونکو کې د دې ستونزې علت څرګنی.
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودل. په دې کې ډیر زیاتې قرباني د منګه خزینه شپلې.
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیم وکړي. قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. لزداکرو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې خځینه سنگارتونونه بند شول. لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یا اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې و خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی باندې دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. اوس محکمه کې قضا د کومه شي ځلته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي. ولا کې وو کې قربانه چې وو ماسمانه ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتې دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم قضا چیرته دی، چیرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی، د کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي. دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې. مورس تاسو اورېدلې چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت په خاني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلا می خرڅوي.
اته اریزه نشیل وسته، زه درته یم اریزه نشیل وسته. زموږ سرنوالا دولس کاله مکتب وی، څلور کال پنځه کاله درس وی، بعد لاغه نه ماستری کې دکترا کې راځي کنه یو وظیفه. د جمهوریت کې مانه دي لیدلې چې سواله سم پاتې یاش پاره سم پاتې وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړی. دکترا او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به ورته وظیفه وکنه. ان دومره زحمت هغه هغه ته به احترامي کې هغه د کانه منتکری انداز ما ماما د رتبه سي سنوال د رتبه سي اما پیګلې لاندې فروشي کې ویلې دومره رتبه یې جیګاوه، دومره تحصیل وکړه، نن نه ستا په دولت کې هغه لاندې فروشي کې ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري ولې هغه به حق فیصله یې کړې وه، صادقانه یې چې کوم خدمات کړي صحیح اشخاص د وظیفې نه لري کړی دي مختلف کسان له ورتسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستری کړي کوم ځای کې پی جی خپل کړي
د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتي وي او مقابل طرف نه ملامتي وي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سل فیصدونه موږ 0% د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ څېړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوی ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصصه قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله قوانین چې د منګری ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول کړي خپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن د عدلی وزارت د کورنۍ چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقل نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل نم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړل په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د منګه خزینه په دې شولې چې هغه یې سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم د حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه په باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شول او دا ستونزې لاوس هم روانې دي او دا په واضح توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلی و قضایی نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلی و قضایی نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسب اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمن ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپل د خزو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم ته قضا او سرنوالۍ ته اصلا د خزو حق او حقوق مد نظر نه دي ول سوې نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړي چې هغه خپل د حق د غوښتنې لپاره قضا او سرنوالۍ او محاکم ته مراجعه وکړي هغه کس چې د تعلیم حق نه لري هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري هغه څوک چې د کار سفر حق ملري هغه سوق چې د سفر حق ملري هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکي سرانوالان خزه باندې وظایف بند شو یعنی د غوی فعالیتونه بند شو هغه کوم چې هغه ځانته دارالوکالې درلودلې هغه باندې پابندیانې ولګېدلې نو دلته خوندې کوم اعتلاش چې مراجعه وکي او د چا ته مراجعه وکي څه ډول مراجعه وکي د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي نو باید ته یو قانون وضع کړي یو رهنمود ورته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري هغه خوندي چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وی نه او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اکنور کېږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرانوالۍ د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې ناراضي پاتې کېدلی شي
بله میرمن یزی لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی یو طرز العمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولی وای نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای نو هلته دا چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوې ده تر ډیره حد پورې تر ډیره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي قاضیانو وکیلانو سرانوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلاً په افغانستان کې او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهم دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپله په تیشا وهي او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې ښځې د کار څخه منې کړلې ښځې باندې دارالوکالې بندې کړلې د سرانوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی واتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته چې بعضي خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبی یعنی دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهې وې زپې وې کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه اخری حتی نرسیگی. یو عمده علت داده چې دوی پخانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل په ځای کسان راغلی دي چې دوی کم سواد دي، دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي؟ میرمن نیازی،
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي، او هر یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کوي، د پلاستیکو نه یې جوړ کوي، د بوجۍ نه را جوړ کوي، نس پې کوي، بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله په تیشه وهي، او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي، او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالي کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې اساس کې تغییرات درنه وای راولی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کېنولې وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړل چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په اسی نه راځي. اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک په دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي، او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی څه وایي؟ مقصد په یو رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی. دغه سي میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبور نسی تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتن اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نا امیده بیرته لیږل کیږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هیڅکله چپ مه پاتې کیږي. تاسو خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسو ګناهګاره کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیق کوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسو خپل ناهیلي کیږي مشل واري نور مرته مراجعه وکړئ. څومره چې مزللی بیا مراجعه ورته وکړئ، څومره چې در نه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې خبر خورد نه کوي تاسو بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسو د اوسلې او د زغم څخه کار واخلئ، تاسو د اوسلې او د زغم تا طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوړم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې میغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملما تخرغلاست و استرمیشی بخیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدونکو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ. راځو خپل مارکی ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړ او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایم چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري. یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي. دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغۍ عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغۍ عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې، رواني ستونزې ورته جوړې کې. په ځانګړي توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه، او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید د قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سې ناروغۍ باندې، په دغه سې آفتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو له خوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړي چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو دغسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول، او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپ
حقونو رامنځته کول دي د صحی بیمه لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته، ده متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلي سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالات سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شته دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي، او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي، چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره، په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه وشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم لري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د مهم په شکل باندې تدریس چې په هنتو زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي، په یوازې د دې چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا د غدې صحت پاکله چې ده تبان په باندې بدل کیږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، بچ که ناروغ یو لور شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود، او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترنه، تاسو ناروغ شي کولای شي له خپل ټولو حقونو نه برخمن شي. د راوی یادونه تاسو وکړه، هغه ډول راوی چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فاميلي رن کې هغه ډول راوی شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحیح بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي، او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي تر څو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري تر څو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي، او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي، او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته بهر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي، او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي، او هغه ته تانه ورکول کېږي، مثلا هغه ته د دې ګواه کیږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر حزینه ده او ډېر اقتصاد یې زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کیږي. که چیرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي، او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کیږي هلته به هم له خپلو حقونو نه با خبره وي او یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کیږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي، او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا سارین ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته منتقلیږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اته په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا، که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغي پښتون کې دای د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغه چې د ساري ناروغي لري کیږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه خپل خپل ځان کنټرولوي، او خپل خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغۍ په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګړي دي. د دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر به لري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
سیس کی غریبی دا خفا کی